برای صبح امروز در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشیم.
د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعته خپرونې مطالب: د افغانۍ د ارزښت ټیټېدل او د هیواد د اقتصاد د لا خرابې اندېښنې.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په نرخونو باندې.
په کابل کې د برېښنا د پرچاویو له کبله د خلکو ستونزې.
د جمی پراتک سره رسیدم په کابل کې د برېښنا پرچاوی بیخي زیاته شوې ده، د شپې له خوا نه خو بیخي برق کم وي.
د لوږې له زوره د خپل ماشوم د خرڅلاو سوچ.
په واسه په طاقت کې نتوان کوم شی نسته، نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به فساتم، یا به دوه خرڅوم یو به فساتم.
له افغانستان په وتلو کې د پوز د بې نظمۍ په اړه په برتانیا کې د پلټنو دوام، او د اوکراین پر پوله د کړکیچ د کمولو لپاره له مسکو څخه د ناټو هیله. نور مطالب هم لرو او په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام خبرو. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان تر څو چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني په رسمیت نه پیژندل کیږي. د یو ان ایچ سی آر مشر له افغانستانه د کډوالو د څپې د راوتلو خبرداری ورکوي، او د امریکا او روسیې ولسمشرانو پرون په یوه آنلاین غونډه کې پر اوکراین او نورو موضوعاتو خبرې وکړې. بشپړ خبرونه: د بشري حقونو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقونو د برخې مرستیالې هیدر بار یوه ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. میرمن بار ازادۍ راډیو ته وویل:
طالبان به تر هغو د یوه قانوني حکومت په توګه په رسمیت ونه پیژندل سي چې له بشري حقونو جدي سرغړونو ته دوام ورکوي، لکه له زده کړو او کار څخه د نجونو او ښځو مخنیوی، د رسنیو غلي کېدل، بې محاکمو وژنې. دا ټول طالبان له دې راګرځوي چې هغه مشروعیت ترلاسه کړي چې دوی یې غواړي.
د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د رایو په اکثریت پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې کیږي، او غلام محمد اسحاق زای به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتونو له پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپله پریکړه بدله کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل: یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه، بلکې د ژوند ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. ښاغلی ګراندی د داسې یو حالت د مخنیوي لپاره له افغانستان سره د سمدستي اقتصادي مرستو غوښتنه وکړه. ملګرو ملتونو له دې مخکې هم خبرداری ورکړی و چې افغانستان د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه بشري بحران پر مورګه ولاړ دی. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. د پوځیان خپلې راتلونکي ته اندېښمن دي. د دوی له ډلې د فانوس په نوم یو تن پرون ازادۍ راډیو ته وویل:
ما تصمیم داشتیم دادخواهی بکنیم.
موش نیت درلود چې اعتراضي غونډه وکړو، خو له بده مرغه د هند پولیسو موږ ته اجازه را نکړه. راته ویې ویل چې ستاسو د ستونزو د حل لپاره هڅې روانې دي، او د بهرنیو چارو وزارت به په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفارت له لارې نتیجه له تاسو سره شریک کړي.
د افغانانو چې شمېر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده ویل که افغانستان ته ځي ژوند یې په خطر کې دی، او که په هند کې پاتې کیږي نو اقتصادي ستونزې لري. دوی وایي خپل ستونزې پر هند سربیره په نوې ډیلی کې د افغانستان او د امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې ده، خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانگیر نن د جنوبی افریقا له لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. جهانگیر د دوشنبه په ورځ د مویتای رزمي لوبو په نړیوال جام کې چې په تایلند کې روان دی له خپل سنگاپوري سیال څخه لوبه وګټله، او بل پړاو ته یې لاره وموندله. علي ظفر عاطفي د دې لوبو افغان لوبڅار پرون له تایلند څخه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه په دې باور یم چې یوسف جهانگیر به په دې لوبو کې ښه وځلیږي او میډال به ترلاسه کړي. د په 2019 کال کې هم د برنز میډال ګټلی و.
که جهانگیر نن بریالی شي نو د پنجشنبه په ورځ به په نیم پایلوبه کې له یو قزاقي لوبغاړي سره لوبه وکړي. دا لوبې چې د نړۍ څلور نوي لوبغاړو برخه پکې اخیستې ده د یکشنبه په ورځ پیل شوې او د دسمبر تر لسمې دوام کوي. متحدی ایالاتونو ترلاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقوقو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولې دي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې او په زندانونو کې له بندیانو سره تاوتریخوالی کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند سعید خطیب زاده ویلی دی د واشنگتن بندیزونه بی اغیزې دي او دا یوازې د امریکا د بد نیت څرګندونه کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرې وکړي. خغلی بایدن خپل سیال ته د خبرو په پیل کې وویل
خوشم چې بیا مو وینم. له بده مرغه تیر ځل د جشل غونډې پر مهال موږ ونه شوای کړای چې سره وګورو. هیله من یم چې په راتلونکي کې له نشتې سره ووینو.
د جشل غونډه د اکتوبر په 10مه او 11مه د ایتالیا په پلازمینه روم کې جوړه شوې وه. پرون تر هر کلی وروسته د امریکا ولسمشر ښاغلي پوتین ته وویل چې واشنگتن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو د راغونډېدو لپاره ژوره اندېښنه لري. کرملن دا خبرې صادقانه بللی او ویلی دی چې ولسمشر پوتین له ښاغلي بایدن څخه غوښتنه وکړه چې لویدیځ د اوکراین سرحدونو ته نږدې وسلې نه ځای پر ځای کوي. اوکراینی چارواکو ویلی دی چې روسیې تر 9000 ډیر پوځیان له اوکراین سره د پولې په اوږدو کې ځای پر ځای کړي دي. او د اوکراین چارواکي وایي چې د دې هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یوې لارې د ټکر په پیښه کې دیر لستنه مړ شوی او وطن نور ټپیان شوی دی. د بیړنیو چارو د ادارې په وینا د پیښه پرون د چرنیف په سیمه کې وشوه. پولیسو د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم او شمشاد زدران د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د راپورونو برخه ته او د هم لومړی راپور. د ډالرو پر وړاندې د افغانۍ د ارزښت له ټیټېدو سره د اندېښنې یو ځل بیا زیاتې شوې دي چې د افغانستان ځپل شوی اقتصاد ښایي نور هم خراب شي او بیې لوړې شي. د اګست په میاشت کې چې کله طالبانو کابل ونیو نو د یو امریکایي ډالر بیه شاوخوا 80 افغانۍ وه، خو پرون د یو ډالر قیمت له 104.5 افغانیو لوړ شو چې بیا وروسته بیرته لږ راټیټ شو. ملګرو ملتونو په دې ترڅ کې په افغانستان کې د بشري ناورین د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د مرستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانۍ ارزښت تر ډالر په وړاندې ښکته شو. پرون د کابل په بازارونو کې په یو ورځ افغانۍ 15 سلنه ارزښت له لاسه ورکړ او یو امریکایي ډالر په څه باندې 100 افغانۍ تبادله شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې غړی او د دې خونې د فدراسیون سرپرست خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې له دې سره به قیمتونه په افغانستان کې لوړ شي.
زموږ ټوله راکړه ورکړه په ډالرو ده، چون یو وارداتي ملک یو، د جهان نه په ډالرو باندې مواد اخلو او دلته په افغانۍ خرڅو او بلاخره دلته په افغانۍ باندې چې خرڅ کړي ته ډالر اخلو او د هغه د رکیږي د مواد راوړو. نو دا طبعاً دا هغه څه دي چې دا تاثیرات کوي په دغو باندې په نرخونو باندې.
وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 19مه کابل نیولی، په افغانستان کې ډالر کم شوي دي، ځکه چې نړیوالې ټولنې په میلیاردونو ډالر مرستې له افغانستان سره بندې کړي دي او د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد اثاري زیرمه هم کنګل شوې ده. بل لور ته د ژمی لار رسیدو سره ملګری ملتونه اندېښمن دي او وایي کله افغانانو سره مرسته ونشي 1 میلیون افغان ماشومان راتلونکی کال ممکن د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یا یونیسف پرون پر نړیوالو شخ وکړ چې د شاوخوا 1 میلیون افغان ماشومانو د ژغورلو لپاره دي 2 میلیارد ډالر مرستې برابرې کړي. طالبان د ملګرو ملتونو دا خبره ردوي چې افغان ماشومان له سخت بحران سره مخامخ دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل
دا واضح ځینې ادارې یا د ملګرو ملتونو ځینې منصوبې نهادونه هغه د کومک خبره کوي موږ خلاص وي، خو ترڅنګ کې دا خبره ناسمه ده چې کومه فاجعه وړاندوي نه کوي.
د ناروې د بهرنیو چارو وزیر اینیکن خویلفیلدت د دوشنبه په ورځ لنړیوال بانک څخه وغوښتل چې د افغانستان 200 اتیا میلیونه کنګل شوي ډالر ورپریشتي، خو اغلی خویلفیلدت څرګنده کړه چې دا پیسې دي د خوړو نړیوال پروګرام او یونیسف ته په افغانستان کې وسپاري چې له اړمنو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو په باور د افغانستان له شاوخوا 3 میلیونه نفوس څخه نیمایي د خوړو له کمبود سره مخامخ دی، او کم مرستې ونشي شاید دا وضعیت چې وچکالي ورسره مله ده ډیر افغانان اړ کړي چې له افغانستانه ووسي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. په کابل کې د برېښنا پرچاویو د کابل د اوسیدونکو ژوند تریخ کړی دی. د کابل یو شمیر ښاریانو ازادي راډیو ته ویل چې د ژمي راتلو سره د سونګ د موادو بیې هم لوړې شوې او ورسره پرچاوي زیاتې شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت چارواکي هم ستونزمنې خو وایي د ژمي پراتک سره کابل ښار ته 200 میګاواټه برېښنا اړتیا ده، او دوی یوازې 380 میګاواټه برېښنا ته لاسرسی لري. په دې اړه نور جزئیات له کابل د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د تیرو کلونو په څیر د ژمي پراتک سره د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو په اړه د کابل ښاریانو اندېښنې. د دې ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل فقر، بې وزلي او د سون توکو لوړې بیې په خپل ځای، خو د برېښنا ستونزه بیا په دې سخت ژمي کې دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې ښار دوه تنه اوسېدونکي ضیا او سلام:
د ژمي پراتک سره رسېم په کابل کې د برېښنا پرچاوي بیخي زیاتره شوې ده. د شپې لوخانه خو بیخي برق کم وي. دلته نو بیا غټه ستونزه دا ده چې یو خو ګرانی ډېره زیاته ده، او تر څنګ نو په کابل د سپېخ سیمو کې اوسېدل بیا بغیر له برېښنا نو اوسېدل ډېره زیاته ستونزمنه وي.
په کابل کې همدارنګه د هېواد په نورو برخو کې هم ګڼې ستونزې دي خلکو لپاره. د سون توکو نه راخیستل چې اوس ژمی ده، تر د خوراکي توکو د بیو لوړېدو پورې تر څنګ د برخ ستونزه مغه ستونزه ده چې په ژمی کې خلک ورسره ډېر مخ وي. اوس بیا هم ژمی راغی او دې ستونزې سره بیا خلک مخ دي. د ټولو خلکو تقاضا دا ده په دې برخه کې رسیدګي وسي، او لږ تر لږه د خلکو له دې ګڼو مشکلاتو نه یو څه راکم سي.
کابل ښاریان په داسې حال کې د برېښنا د پرچاوي د زیاتېدو خبره کوي چې اوس یوازې په 24 ساعتونو کې د کابل په ځینو برخو کې شپږ یو ساعته برېښنا وي. له بلې خوا د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د ژمي پراتک سره دوی ناچاره کیږي چې د برېښنا د منظم ویش په برخه کې د پرچاوي منظم لیست جوړ کړي. د دې شرکت وایان حکمت الله میوندی نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د ژمي پراتک سره د برېښنا تقاضا زیاتېږي.
چې الحمدلله دا مهالوش چمتو شوی دی، انشاءالله پر نږدې ورځو کې به ساس سره دا شریک سي. خو کومه اندازه برېښنا چې اوس په کابل کې ورته اړتیا ده هغه 200 میګاواټه ده، چې موږ یوازې د 200 میګاواټه څخه 380 میګاواټه برېښنا چمتو کولای شو چې هیوادوالو ته وړاندې کړو په کابل ښار کې.
د ښاغلي میوندی په خبره د ژمي پراتک سره خلک باید د برېښنا د سمې کارونې په برخه کې توجه وکړي. په کابل ښار کې د برېښنا د پرچاوي په اړه په داسې حال کې اندېښنې په ډېرېدو دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان د برېښنا شرکت تېرونی هغه شرکتونو او کسانو ته یو میاشت وخت ورکړ چې د برېښنا د مصرف له امله پوروړي دي، خو پیسې نه دي ورکړي. دغه شرکت ګواښ کړی که پوروړي په خپل وخت پیسې ورنکړي برېښنا به یې ورپرې کړي. برېښنا شرکت وایي چې پر خلکو یې د برېښنا له درکه د پور کچه 26 میلیارد افغانیو ته رسېدلې ده.
د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. په کندهار کې د احسان الله په نوم د یوه بې وزلي ځوان درې زامن پیدا شوي دي. د دغو درېګونو ماشومانو وضعیت ښه دی، خو پلار یې وایي اړ دی چې له مجبورې ورځې یو یا دوه وپلوري.
دا درې ماشومان تازه زیږیدلی، خو د بې وزلۍ له خاطرې پلار او مور پر زوکړه خوشحاله نه دي. عنایت الله، رحمان الله او اسد الله درې وړونه دي چې په یوه ورځ پیدا شوي، خو له یوې میاشتې ساتنې وروسته اوس کورنۍ د ساتنې توان نه لري. د دې ماشومانو پلار احسان الله وایي هیڅ نه لري او د بېوزلۍ له امله په یوه کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د زامنو ساتنې او پالنې ته اندېښمن دی او ډېر کله پرېکړه وکړي چې یو یا دوه ورڅخه وپلوري او نور پرې وساتي، خو دا پرېکړه هم ورته خورا دردونکې ده.
داسې مشورې ما د انډیوالانو سره کړي دي چې مالداره سه وږي دي، ډېرو خلکو دا نظره کړې ده چې یو خرڅ که دوه په وساته، بل بیا وایي دوه خرڅ که یو په وساته. نو زما خپله دا سوچ د ځانه سره وهلی دي چې مقصد چې د لوږې وژنم یا به غارې ویزي وینم، په وسو په طاقت کې مې توان کوم شی نشته. نو زه مجبوره مکلف یم چې یا به یو خرڅوم دوه به په ساتم، یا به دوه خرڅوم یو به په ساتم. هغه د مجبورۍ په خاطر د خپلو اقتصادي ستونزو په وجه باندې کنې اولاد چې دی پر هیڅ چا نه غمېږي چې هر څومره ډېر چې پر هیڅ چا باندې نه غمېدلی دي نه غمېږي. زما څه د لوږې په خاطر باندې پر ما غمېدلی دي.
د ژمي راتګ او د خوراکي توکو لوړې بیې د احسان الله لپاره یوه بله ننګونه ده چې د ده لپاره یې د ماشومانو روزنه نوره هم سخته کړې، خو احسان الله له مرستندوی ادارو او حکومت څخه د مرستې غوښتنه کوي.
زه خپله د روزانیا سړی یو سر یم یو سرې سړی یم، نو په دا یوه میاشت کې مې هېڅ شی نه کړی دی نه کولی شم د دغو سه نه یم خلاص. هغه دغونه شی ونه کوي او د برایي نه وړمه شپه ملا که بل شی ورکړی دی بارتن یا خاکشر د سپین سرې پېژنې ښه دي، په دغه یې شپه تېره کړه. نو ډېر وږي دي، نو موږ اقتصادي مشکلات لرو. نو زموږ سره چې ملي تجاران یا سرمایداران یا حکومت یا موسسې د خدای په خاطر چې زموږ سره همکاري وکړو ما خو کوي موږ ډېر ځم خوشحاله یو.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست رئیس حافظ نور رحمت سید وایي د احسان الله نوم به د هغو بېوزلو پولیس کې شامل کړي چې دا اداره ورته هر میاشت د خوراکي توکو مرستې ورکوي.
د کندهار ولایت مقام د خوا څخه د بېوزلو سره د مرستو دپاره یو جلا اداره جوړه شوې ده چې وخت په وخت باندې د خلکو سره کومک کوي، مرستې ورسره کوي. او تاسو یادونه وکړله د غورور احسان الله په نامه باندې چې درې بچیان پیدا شوي دي، په دې موضوع باندې موږ خبر یو. همدا به اوس دستي د ولایت مقام سره همدغه خبره زه شریکه کمه او انشاءالله دوی سره به پوره پوره کومک همکاري وکړي.
فقر او بېوزلۍ په دې وروستیو کې د افغانستان په ډېری سیمو کې ولسي خلک اړ کړي چې خپل اولادونه وپلوري یا هم خپلې وړې لوڼې د پیسو په بدل کې په کم عمر واده کړي، خو د طالبانو حکومت وایي د بېوزلو لاسنیوی به وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
خیبر ولی تازه د افغانستان د کرکټ تر 19 کالو د کم عمر ځوانانو په لوبډله کې شامل شوی. دا لوبډله به په آسیا کپ او نړیوال جام کې د افغانستان لپاره لوبه کوي. خیبر تر همدا څو ورځې مخکې پورې هم په جلال آباد ښار کې د موبایل ټلیفون کریډیټ کارتونه پلورل. 18 کلن خیبر د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام ته د خپلو نهیلیو او خوښیو کیسه کړې چې څنګه څلور کاله مخکې د پلار له مړینې وروسته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې شوه، خو دا دی خوبونه یې په رښتیا کېدو دي.
نن مې ولان کار نه، نن مې تقریبا یو کار خرڅ کړی دی، خو د خوشحالۍ د لاسه چې نن مې شل لک روپۍ ګټلې دي.
د یوې ډېرې لویې هیلې پوره کېدل. خیبر ولی چې په لومړي ځل د خپل یو ملګري له خولې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمر ځوانانو په لوبډله کې د خپل نوم د شاملېدو خبره واورېده، خیزړه ته نه لوېده. خدا هغه رښتینې خبرو چې د کرکټ بورډ پر فیسبوک پاڼه خپور شوې وو. دی وایي د دغه خبر په اورېدو یې له خوښۍ وژړل او په کور کې خپلې مور او کوچنۍ ورونو ته وویل چې نیستینو نور لاړه. د داسې یو چا لپاره چې د یتیمۍ څپېړې وهلې، د لس کسیزې کورنۍ نفقه ورلغاړې ده او له ماښام وروسته د سړکونو پر سر د موبایل کریډیټ کارتونه پلوري، داسې یوه مقام ته رسیدل یو رښتیا شوی خوب و. خیبر وایي د ملي لوبډلې ډېرو لوبغاړو به ترې کریډیټ کارتونه پیرل او ده به تل د هغوی په څیره کې خپل ځان لیده چې بالاخره خپلې دې هیلې ته ورسېد.
سم دی که مې د شپې خوب کړی، په خدای که مې کړی خوب خوشحاله څه چې بېخي نو دګې مجبور خدای سبا کې صرف کور کې ټو والا به داسې و چې ولا که کور کې چا خوټکې خوب کړی خدای ته چلاړم دې ځنه مور مې قسم دی جړل راته ته خوشحاله نه داسې والا بیا خو ماته خو بېخي خپله جړا راته.
د خیبر ولی نوم اوس د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو په هغه نوملړ کې شامل شوی چې د همدې فارمټ په آسیا کپ او نړیوال جام کې به د افغانستان لپاره لوبې کوي. په آسیا کپ سیالیو کې چې د روان دسمبر میاشتې په 19 نیټه په متحده عربی اماراتو کې پیلېږي، د افغانستان، هندوستان، پاکستان، سریلانکا، بنگلاديش، کویت، نیپال او متحده عربی اماراتو لوبډلې برخه لري. دا شان د 19 کلنو نړیوال جام په روان 2022 میلادي کال کې په ویسټ انډیز کې ترسره کیږي چې افغانستان له پاکستان، زیمبابوي او پاپو نیوګینی سره په سی ګروپ کې دی. د کرکټ ملي او د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډلې ته لارموندل ډیر اسانه خبره هم نه ده. په افغانستان کې باور دا دی چې دې فارمټونو ته د لارموندنې لپاره یو لوبغاړی باید د ښه استعداد تر څنګ په کرکټ بورډ کې پراخ اړیکې هم ولري، خو خیبر ولی وایي نه واسطه درلوده نه رابطه، یوازې د لوبډلې د غوروي ډلې ته یې خپل استعداد وښود. په لومړي سر کې له 500 لوبغاړو 25 ته او وروسته د لوبډلې اصلي برخې ته غوره شو. افغان کرکټ بورډ هم په یو اعلامیه کې ډاډ ورکړی چې د اړیکو پر ځای استعداد ته لومړیتوب ورکوي او هڅه کوي چې دا ډول پټ استعدادونه راښکاره کړي. خو وړاندې تر دې د کرکټ بورډ د غوروي په کمیټه پراخ انتقادونه موجود ول. شکایت دا و چې د غوروي په برخه کې خپلوي او اړیکو ته پام کیږي او د لوبغاړو استعداد ته نه کتل کیږي. خیبر ولی په خلاص ټاپ آرډر کې توپوهنه کوي او تمه ده چې د خپلې وړتیا په مټ به په راتلونکو دوو مهمو نړیوالو جامونو کې ښې بریاوې خپلې کړي. خیبر چې لو سپنګرهار کې د راتلونکو سیالیو لپاره په تمریناتو بوخت وي، هڅه به وکړي چې د افغانستان لپاره ښې لوبې وکړي.
نو اشیا کپ او ورلد کپ دې تقریبا ډېر وړي کې کرکټ نه ډېر غړ کرکټ دا ان شاء الله ما ورته ماده گینی ولې دا او ان شاء الله زبر د خیره پرفورمنس پکې کوم هم ځان لپاره هم د ټیم لپاره هم د افغانستان لپاره.
د ل ارا د ننګرهار ولایت د چپلیار ولسوالي اوسیدونکو دی. تر 12 مې زده کړې کړي، خوای د پلار لمړینی وروسته خواري او مزدوري د زده کړو د دوام چانس ترې واخیست. کشران ورونه یې د جلال آباد خار په مخابراتو څلور لاري کې په 15 افغانیو پردی ریکشو ته سپرلی پیدا کوي. یو ورور شاکر نومیږي چې خپل خوخي نشي پټولای.
دلته راځم سار نه درما خان پورې شکی ډکوما کی زره په باندې شکی ډکوما نو بیگا دومره خوشاله قسم ده چې بیگان جړه کاله چې دا ور خدای پاک زموږ یو ورور یو زی ته خبره سو موږ دوست
ما غي وخت زما خلاص کې غړ کورنه این زما مور جړه شروع کړل چې موږ دومره غریبانه موږ دومره دا نصیب او قسمت بس د قسمت ما مریده بس هغه د الله پاک په ټیم کې راوست.
افغانستان د کرکټ په برخه کې د ښه استعدادونو ټاټوبه بلل کیږي او یو شمیر ځوان لوبغاړي همدا اوس هم په نړیوالو لیګونو کې لوبيږي. د کرکټ مینوال چې اوس د هیواد په ګوډ ګوډ کې شته او په کرکټ هم لږ او ډیر پوهیږي وايي په افغانستان کې د خیبر ولی په شان ډیر په یورو کې پټ استعدادونه شته چې اوس په سپیرو ډیرانونو کې کرکټ کوي. دوی د کرکټ بورډ له نویو مشرانو غواړي چې د استعدادونه را پیدا او تر نړیوالو ډګرونو پورې ورسوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو چپو 25 یودرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشه حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنې جایزه ورکړل شوه. له پلوشه حسن سره د همدې خبرونې په دوهم نیمایي کې خبرې کوو په ژوندۍ بڼه. اورېدو ته را سره اوسئ. خدا شه بعد د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو چې سفیولا ستانکزی چمتو کړي.
ګارډین ورځپاڼې له افغانستانه د بریتانیا لخوا د خلکو د رایستلو په تړاو د دغه هیواد د پارلمان یو لانجمن بحث باندې مقاله خپره کړي. په مقاله کې له افغانستان څخه د خلکو د رایستلو په برخه کې د بریتانیا د حکومت د اقداماتو او کمکاریو ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دیو چارواکي څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په یوازې ځانې د خلکو د رایستلو لوی مسولیت مخته وړ. په تیره ګڼو ایمیلونو او ټلیفوني مکالمو ته ځواب وایه. دغه چارواکي چې نومې رافایل مارشال یاد شوی د بهرنیو چارو د هغه وخت وزیر ډومینیک راب تورن کړی چې د هرې قضیې په تړاو د پریکړو واکې له دوی اخیستی وو او څو واره د دې لامل شو چې د کابل له هوایي ډګره د تخلیې غوښتنې وځنډیږي. د مارشال په حواله د همراغلي چې په داسې حال کې چې له مستحقو کسانو یوازې 5% یې دا چانس ترلاسه کړ چې راوویستل شي، خو صدر اعظم د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې د نوزاد په نوم د سپیو د ساتنې د خیریه مؤسسې د سپیو د انتقال لپاره پوره پام وشي. ګارډین لیکلي د افغانستان د سقوط پر وخت او د تخلیې پر لومړۍ ورځو کې د بریتانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب چې اوس د صدر اعظم مرستیال او د عدلی وزیر دی په رخصتۍ تللی و. راب بیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو په برخو کې د کمکاریو انتقادونه او دا چې ژویو ته لومړیتوب ورکړل شوی و رد او په دې تړاو د رافایل مارشال څرګندونې بې ځایه وبللې. ګارډین د هغه په حواله لیکلي د بهرنیو چارو وزارت څه باندې زر تنه کارکوونکي شپه او ورځ په دې برخه کې په کار اخته وو او بریتانیا په 2 اونیو کې 15,000 کسان را انتقال کړل. راب ویلي له خپل کار پښیمانه نه دی چې د هرې قضیې په اړه دقیق معلومات غوښتي څو په رڼا کې پرېکړې وکړي. بریتانیا د امریکا ترڅنګ د ګڼو نورو لویدیځو هیوادونو په څیر د طالبانو په بیا واکمنیدو له افغانستان خپل سفارتي کارکوونکي پوځیان افغان همکاران او ژباړونکي او د نورو هیوادونو ادبه وایستل. انتقادونه په دې روان دي چې بریتانیا ګڼ هغه خلک چې مستحق وو په افغانستان کې پریخي او ژوند له خطر سره مخ دي. ستارز اند سترایپر سپانی لیکلي شاوخوا څلور ډیر زر افغانان د دریو میاشتو په تیریدو له هم د امریکا په وو پوځي اډو کې پاتې دي. د ورسپانی په لیکنه امریکا تر اوسه د افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره د څه باندې 14 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه کړې چې نیمایي د سپتمبر تر میاشتې پورې ورکړل شوې. وړاندې لولو د امریکا د حکومت مالی مرستې به د یو پریکړه لیک مخې چې د ولسمشر جو بایدن پلاسلیک سره د قانون بڼه خپل کړي د راتلونکي کی کال د فبروري 13 افغانانو ته ورسیږي. په دوام کې راغلي د حکومتي ادارو تمویل د جیمز لینګفورد په څیر د جمهوریت غوښتونکو سناتورانو انتقادونه کم کړي دي. هغه ویلي د بایدن اداري یوازینه اقدام چې له افغانستانه د ځواکونو لوتلو ورسته ترسره شو امدا و چې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروسې لپاره پیسې ځانګړي شوې. د لینګفورد په وینا دیموکراتان د دې پروسې لپاره 1 میلیارډ ډالر نورې پیسې هم غواړي. هغه زیاته کړه په تیرو دریو میاشتو کې پر دغه پروګرام څه باندې 6 میلیارډ ډالر لګول شوې دي. د روان کال اګست له 15 تر 30 پورې د کابل هوایي ډګر څخه د 2 اونیو په موده کې څه باندې 140,000 کسان د امریکا او ایتلافي هیوادونو د الوتکو له لارې بهر لیږدول شوي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت یو بخوانی کارکونکی دغه وزارت تورنوي چې د طالبانو لخوا د کابل د نیولو پر مهال ډیر متحدان له مرګ او د مرګ له ګواښ سره مخامخ کړي دي. رافایل مارشال د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت هغه کمیټې ته چې له افغانستانه د برتانیا د بې ترتیبه وتلو په اړه پلټنه کوي شواهد وړاندې کړي دي او پارلمان ته تازه څرګندونې کړي. د هم د مارشال د خبرو جزئیات
د بریتانیا صدر اعظم هغه تورونه رد کړل چې د اګست په میاشت کې د طالبانو له لوري د کابل د نیولو پر مهال د شخورونکو څارویو د رئیسولو لپاره شخصا مداخله کړې ده. بورس جانسن پرون د لندن په جنوب کې خبریالانو ته وویل دا هیڅ حقیقت نه لري، خو څه چې زه ویلی شم هغه دا دي چې د تخلیې د عملیاتو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابل څخه په اوړي کې وایستل شول او دا په تیرو څه باندې 50 کلونو کې یوه له ډیرو عالي پوځي لاسته راوړنو څخه وه. د بریتانیا حکومت د سیشن بی پورز وروسته تر دې تر سخت فشار لاندې راغی چې د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی کارکوونکی رافایل مارشال څرګنده کړه چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د کابل د سقوط پر مهال خپل ډیر متحدان طالبانو ته د بې کفایتۍ له وجې پریښودل او په خپل سر هڅې وکړې. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د رافایل مارشال یو لوی تور دادی چې بریتانیې چارواکو په داس وخت کې خپل انرژي په دې لګوله چې نشتې 200 سپیو پښوګانی په کابل کې وی خیریه مؤسسه وایستل شي. مارشال وویل چې د بهرنیو چارو د وزارت مامورینو ته د صدر اعظم له لوري لارښوونه کېده چې د سربیل کابل وباسي او د مارشال په وینا چې د دې حیواناتو د ایستلو له امله د بریتانیا پوځان له خطر سره مخامخ شوي وو. د پارلمان کمیټې ته په لندن کې د بهرنیو چارو د وزارت د غبخواني کارکونکو د اسنادو د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د اګست 28 تر 15 په زرګونو ایمیلونه استول شوې دي چې نه دلبستل شوې. د دې کس لا اټکل سره سم چې د هغو افغانانو له ډلې چې له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو د پروګرام له مخې درخواستونه ورکړي دي یوازې 15 کې ایستل شوي دي. دا کس وایي چې یو علت یې دا و چې دی یوازینی کس و چې د دې ټولو خلکو کار ورسپارل شوی و. مارشال د بریتانیا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړې کمیټې ته لیکلی دی چې د اګست له لومړیو هر شیبه تر 15 ډیر داسې ایمیلونه ورسېدل چې دی به په لوستو پسې نه شوای رسېدلی. مارشال زیاته کړه چې دا ایمیلونه عاجل وو او داسې جملې هم پکې وې چې لطفا زما ماشومان وژغوره. مارشال دا ادعا هم کوي چې یو شمېر پاتې کسان د طالبانو له لورې وژل شوي دي. بریتانیا په اګست کې د 2 اونیو په ترڅ کې 15,000 کسان له کابله وویستل او د بریتانیا حکومت ژمنه کړې ده چې 40,000 نور کسان به له افغانستانه بریتانیا ته انتقال کړي چې د دې کسانو د ایستلو کارونه روان دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري 8:13 شوې. را سره اوسې د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام او ځانګړې مرکه لرو. خو اوس په مکړې د خبرونو لنډیسته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبان به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژندل شي چې د نړیوالې ټولنې غوښتنې ونه مني. د دې سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالې یو ورځ وروسته له هغه دا خبره وکړه چې طالبانو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د افغانستان د رسمیت پیژندنې په اړه بیا غور وکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر په افغانستان کې د اقتصادي سقوط له ویرې د کډوالو د څپې د راوتلو په اړه خبرداری ورکړی. فلیپو ګراندی پرون په ژنیو کې وویل یقینا په افغانستان کې روان خطرناک حالت نه یوازې په هیواد کې دننه بلکې د ژوند ښو شرایطو په لټه بهر ته هم د خلکو د بې ځایه کېدو ویره رامنځته کړې. د هند پولیسو د هغو افغانانو د اعتراضي غونډې مخه نیولې ده چې په هند کې له پوځي پوهنتونونو او کورسونو څخه فارغ شوي دي. دا پوځیان خپل راتلونکي ته اندېښمن دي او وایي چې خپل اندېښنه یې په نوي ډیلي کې د افغانستان او امریکا له سفارتونو سره هم شریکه کړې خو تر اوسه یې ځواب نه دی ترلاسه کړی. د مویتای لوبې افغان لوبغاړی یوسف جهانګیر نن د جنوبی افریقا له یو لوبغاړي سره د سیالۍ ډګر ته وځي. د امریکا متحده ایالاتونو تر لاسو پر ډیرو ایرانی چارواکو او بنسټونو له بشري حقونو د سرغړونو په تور بندیزونه لګولي. دا بندیزونه پر هغو دولتي چارواکو او بنسټونو لګیدلې دي چې په ایران کې په 2009 او 2019 کلونو کې د سیاسي فعالانو مظاهرې ځپلې او په زندانونو کې له بندیانو سره تشدد کړی. د امریکا ولسمشر جو بایدن ل خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره پرون 2 ساعته د ویډیو کانفرنس ل لارې خبرې وکړې او هغه ته ویل چې واشنگټن د اوکراین سرحد ته نږدې د روسي ځواکونو راغونډېدو ته ژوره اندېښنه لري او د اوکراین چارواکي وایي چې د هیواد په شمال کې د یو مینی بوس او یوې لارۍ د ټکر په پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو 19 پروگرام ازادۍ او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د افغانستان د ښځو د روزنې د مرکز رئیس پلوشي حسن ته د دوشنبه په ورځ د هیلری کلینټن سګنې جایزه ورکړل شو. اغلی حسن ته دا جایزه د ښځو د حقونو او د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د دې د هڅو په خاطر ورکړل شوې ده. د ښځو سولې او امنیت لپاره د جورج ټاون انسټیټیوټ د خبر پانی لمخې د کلنې جایزه هغه مخکخه ښځو ته ورکول کیږي چې د سولې زنړې لپاره د ښځو د رول او د رول د اهمیت په برخه کې استثنایی کار کړی وي. له روسیې، مکسیکو، زیمبابوي او چین څخه 4 نور ښځې هم د دې جایزې ګټونکې پیژندل شوې دي. د دې جایزې اهمیت په څه کې دی؟ اولې د افغان ښځو په استازیتوب د افغان ښځو د روزنې د مرکز رئیس ته ورکړل شو. د پښتنو ته د ځواب لپاره د شیبه پلوشه حسن په مستقیمه اړیکه را سره ده په خبرونه کې. پلوشه جانې مننه چې خبرونه ته مو زمونږ بلنه ومنله. د هیلری کلینټن جایزه هر کال هغه ښځو ته چې ورکول کیږي چې مخکخ ښځې دي، خو دا جایزه هغو ښځو ته چې په افغانستان کې دي او له طالبانو او روان وضعیت څخه شکایتونه لري څه ورکوي؟
مننه. له ټول نه مخکې خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د هیلری کلینټن دغه جایزه تاسو څنګه سیات کړ؟ دا صرف د افغان خزو د پاره نه د جوړ سوې، بلکې دا یو بنملي حیثیت لري دا جایزه، او د سکل جایزه په ارتباط د بیجینګ کې جوړ سوې هغه کانفرنس دی خزو څلورم د خزو کانفرنس په نوم باندې یادیږي، چیرته چې هلته د بیجینګ پلیټ فارم آف اکشن یا د عمل نامه د خزو د ژوند د تغیر لپاره جوړه سواله. او په دې کې میرمن کلینټن هغه وخت کې د لومړۍ میرمنې د امریکې د متحده ایالاتو په نمایندګۍ باندې له یو هیات سره اشتراک کړی و، او دې پکې ډېره مشهوره بیانیه ورکړې وه چې د ښځو حقونه بشري حق ده او بشري حقونه د ښځو حق دي. ځکه دا ټول کانفرنس اجنډا د ښځو د موضوعات پورې اړه یا تړون درلود. نو په دې کانفرنس کې د ځوانانو یو برنامه و چې په هغه کې ما اشتراک کړی و، او دغه څلور کسان نور هم په مختلفو نقشونو کې یا په لفلونو کې د کانفرنس کې اشتراک کړی و. مثلا هغه ښځه چې مکسیکو نه اشتراک کړی و، هغه وخت کې د خارجه وزیر و د مکسیکو، او د په محیط زیست باندې کار کړی و.
یعنی مطلب دا چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره دا جایزه تقریبا ډیره رابطه هم نه لري، همداسې؟
نه، بالکل نه لري. دا جایزه اصلا پروس کالی باید ورکول سوی وای، ځکه چې د بیجینګ 25 کال پروس کال پرسول، اما د کووید دغه بندیزونه سیدی پروس کال دغه برنامه جوړه نسواله. نو بیا سکل دا د سه حالات سره سمون خوري سی په افغانستان کې هم دا حالات ده. نو هغه لپاره اول خو ځینې دوستانو سره فکر کوي چې دا ډېر سمبولیک هغه لري نه لري. دا ټول میرمنې چې
تصادفاً پلوشه جانې همدا پوښتنه چې تاسو کوئ، ما پر ځینو رسنیو د ځینو ښځو شکایتونه واورېدل چې وای دا یو نمایشي اقدام دی، نو دې انتقادونو ته تاسو ځواب لرئ؟
بله، دا جایزه خیر خپل ځنګلتوب لري، او ځنګلتوب دا د سیدا د بیجینګ نه وروسته چې کار کړی، مثلا از د بیجینګ نه راپراتګ باندې د ښځو د شبکې د بنسټ هیدونه د ما او د څو ملګرو په واسطه باندې، مخصوصا زیات د ما په رهنمایي باندې دا د نن نه 25 کاله مخکې سوای وو. دا یو د دې مستقیم تړون درلود د بیجینګ سره، یا لغه نه وروسته په متواترو کلونو کې مثلا ما په څلورو قوانینو باندې چې قانون اساسي د افغانستان د مسودې د ښځو د کورنۍ قانون چې د مدني قانون نه راټولېدلو د اسنادو، یا مثلا د احوال شخصي په ارتباط کې د ښځو د حقونو د تحقق لپاره مترادفه برنامه جوړول،
او دا هغه مسایل و چې په هغه وخت کې هم لانجمن شوي و. ځینې همداسې ده کنه؟
بالکل لاجمن سوی وو، او هر وخت چې ته غواړی یو ریفورم راوړې یا تغییر راوړې، هغه د سه په اسانه باندې هیڅ وخت هم نه منل کیږي، لنجي جوړیږي. اما ته تغییر لپاره څه کار کوي دا شاین به پکې وي. نو متواتر بیا تعلیم په هیڅ کې سم کار کولای په زرګونو نجونو دی اوی کیا دی خزو دی مرکز سی کمس مای دارکا و اغل لاری نا مثلا منگا دو کالا مخی پینزنیم زر زوانی جنا کهی دی رخبری د اموزش یا دی خونی برنامه دی سرطا ورسا والا.
پلوشه جانه، او بخیر همدغه مرکز چه تاسو یادوانی دی خزو دی روزنی مرکز دا دی طالبانو لواکمانی دو روز تا او سمال تفعال ده؟
فعالیت مونږ درلود، زیات مونږ کارونه مثلا آنلاین کېدل، خو اکاونټونه فریسیو د ځینې ادارو فریسیو، متاسفانه د اویک اکاونټونه هم همدا شانت سوي وو. مونږ خوشاله یو په دې تیره اونۍ کې بیرته اکاونټونه خلاصو، او مونږ به دواره دي ته ځکه چې دا بالکل د ښځو یو مرکز ده، مونگا نارینا ډیر کم کارکونکو لرو او زیاتره د مونگا کارمندان خزي دي او متاسفانه په زیات ولایتو کې خزو ته اجازه نه ورکول کیږي چې دوی کار وکړي. ځینې ولایتونو کې لکه بدخشان او دې ځینو کې خزي کار کولای شي، مګر مونگا پروژې په پکتیا کې لرو یا مثلا پکتیکا کې لرو، تر اوسه پورې د مونگا خزینه کارکونکو اجازه نه لري چې کار وکړي. او دا غټ تشویش خبره ده، نه تنها د دفتر لپاره بلکې د ټول افغانستان لپاره. که مونگا نیم نفوس دی افغانستان نیمګړی پریدو، هغه په کار کې شریک نه کو، نو افغانستان کې به تغییر راتګ ناممکنه او مشکل ووسی.
ډیره زیاته مننه پلوشه حسن د افغانستان د ښځو د مرکز رئیس و چې لازادې رادیو سره د هغې جایزې په باب خبرې کولې چې سکالې ترلاسه کړه، او دا جایزه دې ته د هیلری کلینټن د بنسټ لخوا ورکړل شوه. په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدو ته رابولم.
ازادۍ او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې پروگرام کې مو تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخستي چې بیړنۍ بشری مرستو ته اړتیا لري، خو دوی ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلند کیږي. دوی کې یو شمېر هغه کسان شامل دي چې د جګړو او وچکالۍ لکبل لخپل سیمو بې ځای شوی یا کډوال شوی. موږ له کورنۍ بې ځای شو سره د مرستو پر پروګرام د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت لویان عبدالمطلب حقانی سره هم مرکه لرو، خو راځي په پیل کې ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم، ما پیغام د ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډونکو ته ورسیږي. ورونه دا کې عمرې چې راغلي دای چې عامه دل دا کسان ټول فوسیو دي چې راغلي او دا کنه څنګه سولنه سره هغه نوم راشره دي په مرګي ول سوال کې خلک دا چې خلک دا مرګ کې کوستنه چې هغه یو خروا ته راکړه دا یو سولنه سره هغه نوم راشره طالبان
السلام علیکم، محترم هلمند ولایت ولسوالی دلته د مرستې نوملیکنه روانه ده. د طالبانو هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا د خپل شناخته خپل کلیوال په نشته کې د خوار غریب خلک هڅه پاکیږي. د نوملیکنه داس د هر څلی د هر یوه دروازې ته ورولې هلته نومه نشته کې، خو هر کومندان خپل کلی یا خپل وطن ته بیایي. زما د ادارې دا غوښتنه ده چې زما سلام ناچر کې سلام په احترام.
السلام علیکم، زلزله د ټول او د دین کول کوم چې سلامونه وایم. من د ولایت علي د ولسوالۍ څخه خبره کوم. طالبانو ته مې دا خوا د دې چې د ولایت څخه جواب ورکوي. ورځ تر بلې کارونه ورکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک ګرځي او د پخ سره مقام ورکیږي. چې په تر پای دا جواب چې موږ دا چې کوه وای چې ته د ولایت په دغه خطاباتې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبدالحبی فتیم دہ کندہار ولایت سخہ مرد ڈبلیو پی دنسے سخہ ڈیر منن کو مخ کی ڈبلیو پی مجھ سے مرست قول دادا غریب افغانان سر امرست قول دنخد پیسو رہ قول اوشلی دان نظام چھ اسراغل دی وس وڑ اڑ کی خالی اڑ اڑ کی وس داخل چھ دی دا گٹ تم ضرورت لری و بڑو تم دا ول ضرورت لری نو خور کی مواز تم ضرورت لری دا خالی اڑ داخل چھ پون کی او بل بیا وس دل تدار کم دغ دی چھ ابل اپلائے کارتن اڑ کیڑی وس بیا مرس کارتن اڑ کیڑی وس بیا دل تفد پٹی جن گردی و تا ابل اپلا شخصي دي داواري وينه درکو دلته سبسوي انت دغه خلکو په نومو باندې مرستراوځي او دلته بیا دلته کاتونه شنو واخل چې دامر سره بیا دی دلته اخلي نو او بل بیا د دبليو پی د شکایت نمبر باندې نه پورته کوي دغه خبره ده دغه ځکه مو در ورپور مقامه پر ورسوي ډېر به مهرباني وره دا غوړي بولستي دې ځاګ دی ویته څه ویور نه نه نو السلام علیکم
علي وازادي کارکون کو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د مندرور د لغمان ولایت د مندرور د علی لیسې خوانه سرمعلم حاجی اتی ولا دارنګ عرض کوم چې په تیر رژیم کې خواغه رژیم به دغه فاسد رژیم او ریاست جمهوریت ته مرسته او د پارلمان د شکایت او دفتر ما شخصا اتی ولا علی ورکړي زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو نمبر په دشت گمبيري کې د اشرف غنی احمد زید قومیانو دوه غصب شو په داسې حال کې چې مونږ تلويخ زر روپۍ په هغه کې سنکاریګان هم کړی وي دغه باوجود دغه عارضو هیڅ چا د پښتنه و نه کړل نو اوس چې دا نوې نظام راغلی دی مونږ د نوې نظام نه هیله کوو احترامانه هیله کوو چې حق حقدار ته وسپاري او زموږ هغه نمرې چې مونږ پیسې هم تعویل کړې دي په لحاظ د خدای او په لحاظ دې چې مونږ ډیر مظلوم مالمان زموږ معاشونه نشته او ډیرو مشکلات سره مخامخ یو په لحاظ د خدای او د زمونږ هغه حقوق کوچانو د لاس احمدی کوچانو نواخي او کاغه نشه اخیستلې نو بیا دغه دشت گمبيري نه د سرک خوا ته بیا دولتي ډیر شپه وسو جری بمزه کده دغه مزه کده چې مونږ ته لطف او کرم کې مونږ ته د نمرې راکې مونږ کورونه نه لرو در په در خبرې په سر غزو امید دې چې دوی د دې نوی حکومت د معرفت پروري هیڅ په تحریک راشي او زمونږ دغه आवाज او فریاد واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو قندار ولایت ته سمې اړیکې نیولې ده در سره په دا توڅه نیوځل کې کوم مرستې چې راغلي دي هغه مرستې خپل ځای ته نه رسیدلې ورور هغه مستشکل کسان ته نه رسیدلې هغه په خواني وکیلانو بلاو به تر سره درولي دي هغه وسم سره دوری کوي او چاته نه رسیدلې دا مسلمانان دی وایم مسلمانان یو نشو مسلمان یو باید مسلمان یې اول شرط هغه ځای کې دا دی هغه ته کې باندې یو چا نه فار السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکات دا زابی رادیو او د دنکو او کارکونکو ټول ته سلام وایم یا الله سلام زمر د زابل په ولایت کې څنګه مرستې کې راغلي دي د مکسو له خوا هغه ټول طالبان سره لاس کې اغه ټول مایان ته ورکول کیږي مایان سره وړي $1,400 ډالر ورکړي دي مایان سره مسکینانو کولی چې مان ته مابایم پاتې دي موږ د خارجي ملکوتو څخه دا غیلا ده چې دا غا باید ستنه وي او مستفید کو خلکو ته باید ورسي.
سلام او سلامات خبر کړي دا زه رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته څخه مې بیا مې شاله لپاره واره ما دا چې چیرې مستدل ته تاثیر اعلان وکول دا د مرستو د کومکو د همکاري په خاطر باندې هغه ټول مرستي قسم دې په خدای کوم یو دا نه تر دانه نه پوری یا دی وکاس او به ورو مستحق کسانو لیدلي هغه کوم کسانو په لاس کې تشي دا واکو اختیار اداره او مؤسسات ورکړي دي هغه ټول خپل کسانو ته خپل ځایونو ته خپل خلکو ته ورکړل خپل کوروته ویوړل مو صحیح کو کسان دنه رسیدلې او حد پاسه دی خلک د لوزی او تنه ته داسې مصالاتي چې بل لار نه لري چې کور په کور به بدبختی او خلګنګي یا به ټول ورځ غلاوي حتی اوس هم په جشار کې سخت چرکی روان دي چې زیات چرکان کیږي او دلته سړی هم نه مالي دي وسلې او ټپال کیږي او شته او کورته خلک د شپې له کورو ایستل کیږي.
السلام علیکم زمانو قاسم خان او سنگرار ولایت فامیلی له مو اړیکه نیولې ده دغه د مونږ 15 کال کیږي چې وسی ګونه را سرچا مرسته کړې او نه شي مې د کې بس څه نمبره کې پراته یو خیمه درولې هغه او علي دغه د لګیو دوه خیمه را کړې هغه مرسته شوی دي ما ازادي راډیو کارکون کو نه دغه
دا و استاس پیغامونه یو شمیر اوریدونکو له دې ډلې کورنیو بے ځای شو ویل چې مرسته ورسره نکېږي او کې سیمه تمرسته هم ورسیږي په ویش کې دوګونی یا د مور مېری چلن کېږي. په همدې اړه مې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویاند عبدالمطلب حقانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې وپوښت چې د کورنیو بے ځای شو وضعیت څنګه دی.
په کور دننه تقریبا مونږ د 1,000,000 په شاوخوا کې داخلي بي ځای شوي لرو او د دې لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بي ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجه نه بي ځای شوي دي. نو وسل الله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دي. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو او دې سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي او دې بیر تخپل کورونه ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب تاسو وایي چې 1,000,000 او ملګری ملتونه د 3,500,000 بې ځای شو کسانو یادونه کوي، دا شمیرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې د غسګنی بې ځای شوی ثبت کړي؟
هو، موږ چې کومه سروه کړې ده زموږ د سروه مطابق تقریبا څه د پاسه 1,000,000 بې ځای شوی لرو او شاید ډیر نور موسی خو زمونږ د سروې مطابق دا تعداد ده.
بله، او حقانی صاحب د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډیر مستحق دي، دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کیږي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، غوی ته مرسته نه رسي. دا خبره تاسو واورېدل مخکې
د دې خو یو وجه دا کېده شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم او هغه ختم شوی دی چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه هم وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه هم وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو مونږ کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی، نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي.
بله،
او ډېر اړتیا لري نو هغې ته ډېره ترجیح ورکوو.
دا خو سمه ده چې د ارتیا کچه بیخي زیاته ده. تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې؟ دغه موسسې چې کوم مرستې ویشي دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپل ویشي؟ تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته؟
مونږ یوازې د دې سره هم دا د څارنې په چوکاټ کې زو او د دې سره یوازې همکاري کوو. مرستې دوی په خپل تقسیمي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې دی. سروې هم په ډیرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري، نارینه سټاپ، زرانه سټاپ. مونږ یوازې هم ستونزې د دوی سره حل کوو، یوازې د دوی څارنه کوو. نور دا هر څه چې دی دغه آزاد مؤسسات دي، دوی ته آزادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې، په خپلو مرستو کې، په دې هر څه کې دوی ته آزادي ورکول شوې ده.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وو.
آزادي او اوریدونکو پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر هغه پیغامونه اورو چې پر بیلابیلو موضوعاتو مو ازادي راډیو ته پریخي.
هغه پیغام دی چې په کور کې نارینه خو بلای څو کې د افغانستان ایتمان او شهیدان او کندیان څو کې دا پیغام ما ټول ته باید وز ورسوي ورو چې دا مستو کولای سره څه لای.
السلام علیکم، دا زادې رادیو ټول مینهواله ته یو سلام کوم. د تلپانه پالیکا دا واخره غلې به تنگول د تانین د پنجاب لوی شهر نه. الله تعالی دې وکړي دا زادې رادیو مینهول ټول غتروغ جوړ او خوشاله وي. زموږ پیغام لازمی شریکه کی دا یو ټپه به ټول زادې رادیو ته نشر کاوه. غلې سړګې لیونې بسې، غلې سړګې لیونې بسې، غم کده جانا لوګې لوګې بس، غم کده جانا لوګې لوګې بس. اخیری دفعه می دا په کابل کې به زبی الله مجاهد کومندان ته ډالی وای نه دی وینم نه دی ګورم د ګوټو په کلو دی شورم، نه دی وینم نه دی ګورم د ګوټو په کلو دی شورم. د تا د دن په چلندر اغلی یم، د تا د دن ته اندر اغلی یم. الله تعالی دې کې زموږ پیغام را تنشر سي. والسلام ضروري وارو.
السلام علیکم د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د چکنور د کین ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم او په خاصه توګه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته وایم. بعد د سلام زمونږ درخواست دا دی چې په افغانستان کې زمونږ کوم ژوند دی کنه دا موږ دې د تکلیف سره مخامخ دی. پاسپورټونه چې موږ سازه او ډېر په سستې سره زمونږ پاسپورټونه جوړیږي او کو واسطه زر ویری شرط مساوی د کار سره کچه تا داونه بیا تاسو په زر تازیږي د کتا سپور دي تاسو کو به ویزی په افغانستان کې دغه شان دي کار نشته جون نشته دی ګرانی نه دی ورس په ورس باندې څومره ګوندی مملک چې دي چار تا تیر نه سم خردارونه غوښتن ته نه تاو کړی دي او پاسپورټونه وې چې سره نه نن پرې زم مریضان ته پاتې دي سخه حالات کې ته مریضان پاتې دي که چې هغه له پاسپورټ جوړې په دوه میاشتو کې پاسپورټ جوړیږي نه چې په دوه میاشتو کې پاسپورټ تاسو په دوه میاشتو کې ویزه نشي والی نو څلو پنځه میاشتې خبر رسیږي نو مریض څنګه کیږي خپل ژوند لاسه ورکوي دا د چا د لاسه دا موږ سره کوم ګوانډي ملکونه دي او بیا په خاصه توګه پاکستان موږ سره ډېر ظلم روان کړی دی. موږ د پاکستان خلکو یا د پاکستان حکومت ته دا درخواست دی چې د افغانستان خلک په تر کوم وخته پورې دا ظلم تاسو سره روان کړی دا خو بې ګناه خلک دي بې قصه خلک دي بې ژوند بېلکل خواران دومره دومره توانه طاقت نه لري چې یو ضرر پاکستان ته ورسي ګوانډي ملک ته ورسي او همدارنګه ورس ورس باندې موږ له زور راکړي موږ ته اجازه نه راکړي موږ تګ را تګ نه شو کولی. د افغانستان د افغانستان خلک دومره خراب دي چې یو ملک دی په داسې مشر ورنه کړ چې د دوه غم کې او یا د پردي ملکونو د مستقین نه خلاص شي خو هر یو مشر چې دی خپل اندازې پورې وسه کوي د افغانستان خلک پاتې دي چې تتلې نه شي او کوم خلک چې توانه طاقت لري هغه په جاس کې کې شي په ټانک کې کې شي په هر رقم ته هغه ته ګیټ هم خلاص دی هغه ته بندرونه هم خلاص دي هغه ته هر ملک پناه ورکوي اجازه مله ورکوي او هغه پرې خودي هم شي خو غریب خلک چې بدبختانه یا په مریض یا په مریضیا باندې ملشي یا د غریبۍ د لاسه ملشي یا د تخبدان د لاسه ملشي.
السلام علیکم زه ریاض له ننګرهار دغه پیغام تاسو ته سپتوم. اصلا خبره خدا ده چې دغه طالبانو رئیس الوزرا محمد اشرف غنی 4 میلیون اشپاک لکه کسانو ته معاش ورکاو او د چا ډیر پیسې وي د چا کمې وي د چا څومره د چا څومره د ټول افغانستان کار هغه سره برابر وو او دا د طالبانو د رئیس الوزارت نو په خواني دولت باندې هر څو ورته پل دا خرڅ تاسو وړاندکو سرکونه تاسو وړاندکو جماعتونه تاسو وړاندکو مدرسې تاسو وړاندګړي هر څو تاسو پلچکونه تاسو وړاندګول هر څو تاسو وړاندګول چې څه خرابې ټول تاسو کوله او دوی په خپل ایما په خیال ملایکی دي هیڅ غلطی ته نه کیږي. افغانستان هم شل کاله افغانانو وژل بیا بخنه ورته کوي کاتلین راځيږي بخنه شي ټول کارونه هر څه د تاسو خراب کړی موږ زه دولتي سړی نه یم نه په دولت کې برخه لرم زه یو ډرایور یا یو کاریګر یا یو مزدور کار سړی یم چې دولت نه لاس ورپې ماشم نه د خوړلې وستر وسه پوری.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته هیله ده چې ټول روغ اوسئ. ورور زما پیغام دا دی د اسلامي عملیات نه داخله لرم چې دا د نجونو خونځي خلاص کی ځکه نجونې ټولې خفه دي بې سرنوشت دي دا څو میاشتې وشوي هر یوه غواړي چې ښوونځی وایي که چېرته دا کار ونه شي نو هغه څوک چې وس لري ځي به بار ته بل هېواد ته به دي هلته به زده کړې کوي او که څوک وس نه لري هغه به دلته بېسواده پاتې کېږي. زه نه پوهېږم دا توپیر څه دی چې په شمال کې په شمالي ولایتونو کې ښوونځي خلاصېږي مګر په نورو ولایتونو کې نشته دی نو هیله ده چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او کني کې خلکو ته وضاحت ورکړي ډیره مننه خدای په امان.
السلام علیکم زه افغان دوست خبرې کوم د ننګرهار ولایت نه خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ خوشاله وي. کومې ویډیوګانې چې خبرې شوې دي کومې رسنیو باندې هغه حقیقت بڼه لري او دې باندې د افغانستان ملت د افغانستان وګړي د افغانستان چارواکي دي په دې باندې سترګې مې پټوي چې دا حقیقت نه لري. دا د 2013 ویډیوګانې دي دا د 2013 ویډیوګانې دي نه دا حقیقت بڼه ده. سراج الدین چې دی ټول د پاکستان سره د افغانستان ټول قراردادونه کړي زه به تاسو وسلیم درکوم او تجهیزات هم درکوم د امریکای په ملاتړ باندې دا هیڅ حقیقت بڼه نه لري چې دا د 2013 2014 شوی نه دا حقیقت بڼه ده چې افغانستان وګړي د نور مزوروي د افغانستان خلکو ته وتوی دوی په اخرت کې څه جواب وایي دوی به الله تعالی سره کوم د مخامخ کیږي دوی به د الله سره کوم حساب کوي
الله صرف دوی ته وایي چې یاره داسې په دنیا کې موږ د افغانستان مسلمانانو ته د تا دپاره موږ دغه کول دا ټوله مختورې دي دا په حقیقت ګڼم حقیقت غلام خان بارڈر باندھی اوڑی دی شرینا پکنڈو باندھی اوڑی دی گازی پکنڈو باندھی اوڑی دی ترخم پکنڈو باندھی اوڑی دا حقیقت بانا لری وسلام پہ اخترام
طالبان دا گاڑی رو ته وبدا رینګ روډ باندې درول رینګر کې بار دې پرې کړی دي او څنګه پرې کړی کې بار دې نو سره کوم ته خبرې کوي
bale assalam alaikum zada zade radio kahun ka vridin ke ta salamun aw kaum zade khus walayat na sadakar ta sara paadi ka gayam urra de samya marat charwa ke na magda hila do che kum sach ko ay sab da ugo che chaman zaga gas padi milish ta manay gas padi di لیکن کا مخال کے سر حساب کتاب کو دا خدا ہر تلر دے تر زائے دے ورور زائے خور دے خور زائے دا دولت کے کرونا کڑی دی میگی دین دا ہلا کوی چھ دے دار چھ سر حساب ونو کو دے اپ اعلان کڑی تو دے خلق تر خپل خیر فراخ کو او خلق زان بند رٹل کو کر رٹل نو کو افغانستان میں ڈر خطا خروب میر تل ور چھ زکہ می دخمن ڈر لری مو افغانستان کے ڈیر دخمن لری ملتصق خبرز نه غواړي احترام سلام علیکم
آزادی او اوریدونکو آزادی رادیو تاسو له راغلیو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.